ستړي مشي د مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د لسو بجو د خبري سات د قربه په هيس زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی و بوري چې په جنوبي او شمالي ودرستان کې به 2,20,000 ماشومان د پولیو د ساسکو د نور کول د وجه د مازوره خکار کیږي دغه تکي د کمپاین خلکو ته د تلو اجازه نشتا د دین پر د دې ترڅنګ په پکتیکا کې د ایصاف او افغان ځواکونو لخوا د طالبانو په ضد کمپاین پیل شوی دی په باجوړ کې د سیلاب خبره هم کو خو د هر څه نه مخکې ورزو منور شاته چې خبرونه کوو
اول د خبرونو سټ کې د قبایلی سیمو په دریو برخو کې د پولیو خلاف مهم ځندول شوې چې لوجی په لکونو ماشومان د ګوزان د ناروغیو د خطر سره مخ شوې دي. افغانستان د امریکا سفیر ته د علامه سید جمال الدین افغان نشان ورکړی دی او امریکا وای ایران د اټمی وسلو د ترلاسه کولو نه منې کولو لپاره به ټولې وسیلې په کار اچوي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي د ناامنۍ او د وسلوالو لخوا د بندیز له وجې جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ په باړې تحصیل کې د پولیو خلاف کمپاین ځنډولې ده چې په نتیجه کې یې د دې سیمو سره باندې 2,00,000 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ د خطر سره مخامخ شوي دي. د پولیو د مخنیوي د ادارې یو چارواکی په دې اړه وایي
پوزیشن کې نکې کی لګې فغې نه روانو پټه کې ټولې جنسانو کې اور فرنٹیر ریجن سکول کې کیږي لګې هغه حال دې موږ غوښتل پرې اپډیکل لر مستشرم خبرې کوي لګې ورسره نو ان شاء الله دا مسله به زموږ ډېر لور حل شي اور دا کمپاین چې د یو سورې لیټ ولټ موږ شي شروع کو سفر کې هغه مت ډېر زیات کار کوي لګې پټه سیکریټریټ کې کار کوي لګې ریلیجیس اورګنایزیشنز دې هغه کار کوي لګې هیل ډایریکټریټ دې هغه کار کوي لګې کسانو سره په مسلسل غو سره رابطې کیږي.
د پاکستان په 15 قبایلی سیمو او شپږ نیم قبایلی سیمو کې د ګوزان یا پولیو خلاب درې ورځې مهم نن په دویم ورځ هم دوام لري چې پکې به د سیمې خواوشا 1,50,000 ماشومان ته د پولیو خلاف ساسکي ورکول شي. نن د خیبر ایجنسۍ په جمرود بابي خیبر باندې د جماعت اسلامي ګوند لخوا د ناتو د رصد خلاف احتجاجي مظاهره او درنه کیږي چې د امنیتي ګامونو پورته کولو ترڅنګ پولیټیکل چارواکو د خیبر درې لوی لار هم د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې ده. بلخو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین پرون د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ناتو رصد په تیر حکومتونو کې هم د پاکستان د لارو کېده او دغه مذهبي ګوندونه چې دا وخت مظاهره کوي په حکومت کې شامل وو دوی هغه مهال دا احتجاجونه ولې نه کول. نوموړي زیاته کړه چې موجوده حکومت د نړیوالې ذمواری په رڼا کې د ناتو لپاره د رصد لار به حل کړي چې پکې به وسلې او یا نور وجونکي مواد نه وړل کیږي. پرون د ګل پورز د پاکستان کرکټ بورډ په توندۍ سره د هند لخوا د کرکټ د میچونو د سیریز د وړاندیز هرکلی کړی چې په 15 کالو کې په اول وار شوې دي. د بورډ چیرمن زکا اشرف ویلی د دې ګام سره به د کرکټ په لکونو مینوال خوشاله شي. د دې نه وړاندې د هند کرکټ کنټرول بورډ یو بیان جاری کړی و چې وایي د روان دسمبر او جنوري په میاشتو کې یې پاکستان ته د یو لنډ سیریز لپاره دعوت ورکړی دی او په دې اړه نورو تفصیلاتو باندې به زر کار وکړی شي. د پاکستان کرکټ ټیم د 2008 کال په نومبر کې په اخر وار د هند دوره کړې و. په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو وروسته د دواړو مخالفه گاونډي هوادونو ترمنځ د کرکټ سلسله ختمه شوې و. هند د دغه بریدونو تور پاکستان کې مشت وسلوالو ډلو باندې لګوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر ته د علامه سید جمال الدین افغان نشان ورکړی دی. د جمهوریت ریاست اعلامیه وایي چې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پرون مازیګر په ارګ ماڼۍ کې ترسره شول ولسمشر حامد کرزی د امریکا سفیر رایان کراکر ته دغه نشان ورکړ. د جمهوریت ریاست اعلامیه زیاتوي چې دغه نشان ځکه ښاغلی کراکر ته ورکړل شو چې د امریکا او افغان افغانستان د رابطو د پیاوړتیا لپاره کوشش کړي او د امریکا اوسیدونکو او نړیوالو ته یې د افغانستان د سم او مناسب ورپیژندلو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. هلته د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د ولسوال په موټر کې د مخکنه ایښودل شوی ماین د چاودنې له وجې پرون یو کس مړ او اته ولسي لارویان زخمي شوي دي. د کندوز امنیه کمانډان سید سرور حسینی مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه پرون یوه نیمه بجه هغه مهال د کنجاري په سیمه کې رامنځته شوه چې ولسوال په خپله په موټر کې نه و. مړ شوی کس د خان آباد د ولسوال نظام الدین ناشر ساتونکی و. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي هیواد به یې ایران د ایټمی وسلې د ترلاسه کولو نه د منع کولو په لړ کې د خپل طاقت ټولې وسیلې استعمالوي. په بیت المقدس کې د اعلی اسرائیلي چارواکو سره د خبرو اترو وروسته میرمن کلینټن وویل هر څوک د دې مسلې سفارتي حل غوره کوي او د ایران په حواله اسرائیل او امریکا یو شان موقف لري. نوموړي وویل د نړۍ د شپږو سترو قوتونو سره د خبرو پر مهال د ایران وړاندیزونه د سوچ او غور وړ نه و. غربي نړۍ په ایران شک کوي چې اټمي وسله جوړوي خو ایران دا تورونه ردوي. نن په ماسکو کې د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د شام د بحران په حواله خبرې اترې کوي. کوفی انان د مهال په ماسکو کې موجود دی او هڅه کوي چې د شام د صدر بشار الاسد خلاف قوي ګام پورته کولو لپاره د روس ملاتړ ترلاسه کړي. کوفی انان پرون د روس د وزیر خارجه سرګی لاوروف سره هم ملاقات کړی و. او اخیری خبر دا چې د مصر پروسیکیوټر جنرال پرون د ګل پورز د پخوانی صدر حسن مبارک ورسته له هغه د پوزي هسپتال نه واپس جیل ته د لیګلو امر کړی چې ډاکټرانو ویلي د هغه صحت ښه شوی دی. سلورتی اکلن حسن مبارک 13 میاشت هغه وخت پوزي هسپتال ته وړل شوی و چې ورباندې د ریپورټونو تر مخه فالج حمله کړې وه او مرګ حال و. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو اوري. خبرونه مو د منور شانه اوریدو. د دې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. د وزیرستانونو 2020 زره ماشومان به د وسلوالو طالبانو لوجي د پولیو د ساسکو نه محروم وي.
وزیرستان کی نکی جی لگے فغین ایراوان اور پاٹا کی ٹول ایجنسیانوں کی اور فرنٹیئر ریجن سکولوں کی جی لگے.
د ایتوار پورز د باجوړ په برنګ تحصیل کې سیلابونو دوه کسان وجلی 15 جوبل کړي او په 50 ایکړه ځمکه ویجاړه کړي.
سما تقریبا دوه جری ومځګه خراب شي او دا غي منې میجوار کړي دی او فصلم خراب شوی دی. بس ول دا بخاوري زاوتی غرزو بس بلچو منې خو وس ناراضي او ټیکټر غوالي لکه مزدوران غوالي صفائی غوالي.
او ستاسو پښوندو د موسکا خورولو په مخه خبرونه پام کوبه هم وري.
زمون نماینده سورسک فریادی خبر را کوي چې دا وخت د هیواد 90% خلک د مازغو په درد او ناروغي اخته دي.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غاوري ورزو. د دې خبري سات پیل کو او د سر راپور ته ورزو. څنګه مچ به خبرونه کې اوریده. په ټول پاکستان کې د پولیو په ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شوه دی. دا درې ورځنی کمپاین به سیوای د شمالي او د جنوبي وزیرستان د ماشومانو لپاره نه وي، د ټولو پاکستان د هر قوم په دغه سیمه کې چې میشته د هغه لپاره به وي. زمونږ همکار په تفصیل لري.
دا پاکستان په قبایلی سیمو کې د شپږم نیټې نه تر اتلسم نیټې پورې د 15 کالونو نه کم ماشومانو ته د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي په لړ کې درې ورځنی پولیو مهم شروع شوه. د قبایلی سیمو د آی پی آی کنټرول پروګرام اعلی چارواکه صاحبزاده خالد وایي چې د پولیو ناروغي د منځ وړلو په لړ کې د روان مهم د پاره شپږ شپږ سوه اته څلوېښت ډلې یا ټیمونه جوړ کړي شوي دي. د دوی د وینا تر مخه دغه ټیمونه به په 15 قبائلی سیمو او شپږ اف آر یعنی نیم قبائلی سیمو کې په 1511 زیونو کې به 1,05,000 ماشومانو ته د پولیو قطرې یا څاڅکي ورکوي. خو په شمالي او سویلي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په پولیو مهم بندیز له کابله دغه مهم د ځنډ ښکار شوی چې په نتیجه کې 2,08,450 ماشومان د پولیو قطرو څخه محرومه کیږي. د دوی په وینا په شمالي وزیرستان کې 1,15,875 ماشومان او په سویلي وزیرستان کې 1,87,000 ماشومانو ژوند د خطر سره مخ دی. دوی وویل چې په دې لړ کې د پوهانو، دینی عالمانو، د روغتیا څانګې له ماهرانو او دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي چې باور یې ورکړی هلته به هم پولیو مهم پیل شي چې د خپلې نیټې څخه به وروسته وي. کسا هم په پاکستان کې د کال 1989 نمینه د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي لپاره پولیو مهمونه کیږي. خو د راپورونو تر مخه په پاکستان کې په روان کال کې 21,000 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او په تیرو دوه کلونو کې په شمالي وزیرستان کې 19 ماشومان پولیو رنځ وهلي دي. په دې اساس د روغتیا د نړیوالې ادارې سمو د وړاندې خبرداري ورکړې وو چې په پاکستان کې ګوزړ ناروغي لا تر اوسه شتون لري او په چارواکو یې زور ورکړی وو چې د پولیو ناروغي د مخنیوي په لړ کې د هلې ځلې توندې کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو
تا ترا
په 30 منټه کم 5 بجو
اودون کې دا ټولې ونیز خبرونه تاسو په پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې هم لوستلې شي. ورزو د دې خبرونه بلې اورا پورته د افغانستان په پکتیکا ولایت په هغه نارامو سیمو کې چرته چې د امنیت وځخنه ده افغان او ائتلاف ځواکونو د طالبانو د منځ وړو یا د نیو په مخه عملیات پیل کړی دي. تفصیل لپاره امیر بهیر ته وکړو.
افغان ائتلاف ځواکونو د وسوالو طالبانو د نیولو او لمنځوړلو په هدف د پکتیکا ولایت په ځینو نارامو ولسوالیو کې تازه تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پکتیکا دی ولی ویان مخلص افغان وایي د غړ تصفیوي عملیات د ولایت د جانخیلو، خوشامن او د دیوبند په سیمو کې د یو منظم پلان لمخې د تیر ورځې را په دی خوا ادامه لري. د زیاته کړ په روانو عملیاتو کې وسوالو مخالفینو ته درنه مرجوب لا وخت خو تر اوسه دوی ته د مقابل لوري د تلفاتو د دقیقو ارقامو په اړه باوري معلومات نه دی رسیدلی. خود جانخیل پخوانی ولسوال او قومي مشر احسان الله سادات چې د ګډ ځواکونو د عملیاتو بهیر لنګ دی ساري د ټلیفون په کارخازاده رادیو ته وویل چې تیر ورځ د ګډ ځواکونو د روانو عملیاتو په لړ کې د وقاص په نوم د طالبانو یو مشهور قماندان او داغه څلور تن ملګري وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. د زیاته کړ د قماندان وقاص په وژل کېدو سره به چې د جانخیل په ولسوالۍ کې د طالبانو جګړیز فعالیتونه تنظیمول په دې سیمه کې سول او ثبات چینګ او ځایي اوسیدونکو باندې محلي ادارې سره خپل همکاري نور هم پیاوړی کړي. احسان الله صدات وویل د دې معلوماتو لمخې پر روانو عملیاتو کې افغان ائتلاف ځواکونو او د سیمې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د خوشامند او دیوبند په ولسوالیو کې د ګډ ځواکونو د عملیاتو په حق لوړ په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو ځواکونو لخوا ګڼې سیمې د طالبانو لشتون څخه پاکې شوې دي. خو د دواړو خواوو د مرجوب په اړه کره معلومات ورنه کړل. وسوالو طالبانو د پکتیکا په دریو نارامو ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه تر دا مهاله کومه تبصره نه ده کړې. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې د دوی وسوالو کسانو د دوشنبې په ورځ د دې ولایت د ګیانې په ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو پر فوزي کاروان باندې لیوکمین څخه وسلوال برید کړی. د ده په خبره دوه فوزي موټر ویجاړ شوي او په کیسواره دولس تنه سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. خو په سیمه کې ایتلاف ځواکونو او محلي چارواکو تر اوسه د طالبانو د ویاند د دې وروستۍ ادعا رد او یا تایید په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. که څه هم چې د جانخیل ولسوالۍ د پکتیکا له نسبتا آرامو سیمو څخه ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې له یادې ولسوالۍ څخه کله ناکله د ناامنیو رپورټونه ورکول کیږي. په دې لړ کې وړمه ورځ هم په یاد ولسوالۍ کې درې تنه مین ښخونکي د ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال د خپل ماین ښکار شوي وو.
امیر بهیرو د پکتیکا نه رپورټ راکولو ورزو د دې خبرونه بلې راپورتا. د افغانستان د شنونکو نتورک په نوم یو ادارې په خپل راپورټ کې لیکلي په دې هواد کې حالات ډیر پیچلي دي. په دې رپورټ کې ویل شوی د رسنو خبریالان د تاوتریخوالي هر پیخله طالبانو سره تړي. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خبر څنګه جوړوي، جزئیات یې څنګه راټولوي، آیا د هرې پیخې تر شا د طالبانو لاس وي او کنه. بل پوښتنه دا ده چې طالبان څنګه پر رسنو اغیز پیدا کوي. د دې پوښتنو ځواب د پامیر ساحل په رپورټ کې.
د افغانستان د شنونکو نتورک ادارې لخوا د هالنډي خبریالې بیټي ډیم په رپورټ کې راغلي، میاشتې مخکې په روزګان ولایت کې له شپږو کسانو سرونه پرې کړل شول چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې، اژانس فرانس پریس، د چین شینوا خبری اژانس او یوې بلجنۍ ورځپاڼې یې پړه پر طالبانو واچوله. بیټي ډیم لیکي حقیقت داسې و چې د مدرسې طالبان تر خپل منځ سره وران شوي ول او له خپلو نورو ملګرو یې سرونه غوڅ کړل. نوموړی پر رسنیو انتقاد کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي هر مسأله له طالبانو سره تړي. آیا رښتیا هم داسې ده که څنګه؟ په افغانستان کې د امریکایي وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان توتاخیل وایي دا خبره سمه نه ده. دوی په ډیر زیار رپورټ جوړوي او د طالبانو له وایندانو سره اړیکې نیسي.
اول خو دې خبر جزئیات راخلو له چارواکو نه او له امنیتي کسانو نه دي، او بیا دې تایید لپاره چې معلومه کړي چې پیښ تر شا څوک دی او په غاړه څوک اخلي. طالبان ته څنګه وایي؟ طالبان وایندیان په جنوب کې د طالبانو وایندې کاري یوسف احمدي ده، او په شمال او په ختیځ ولایتونو کې به دې لامځای پیسې دوی ار وخت موږ ته خپلې اپډیټ شمېرې رالېږي، خپلې ورستنۍ شمېرې رالېږي، ټیک سره تکلیف میسج راته رالېږي چې خپل او که میسج ونه کړي نو بیا موږ سړی کې نشو او
په افغانستان کې. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای خبریال حارث کاکړ هم وایي تر هرې پیښې وروسته ورسره طالبان اړیکه نیسي یا دوی ورسره رابطه کوي او د مسؤلیت په اړه ورسره خبرې کوي. کاکړ وایي کله کله داسې وي چې وسلوالو طالبانو هیڅ یو کار نه وي کړی خو پړه یې په غاړه اخلي.
ولسمشر کرزی ورور چې وزیر په کندهار کې پروسه کال هغه د یو باډیګارد لخوا ووژل شو، او هغه باډیګارد داسې یو کس چې دېرش کاله ده سره وو، د احمد ولی کرزی سره وو، او دی پورته کېدای شي دا یو شخصي ستونزه وه یا شخصي دښمني به یې درلوده. دوی تر حد زیاده پورې کوشش کوي چې مثلا دغه پیښې ځان ته مرتبطې وګڼي. او مثلا زه به بل مثال درکړم، په هوایي میدان کې په کابل کې په نظامي میدان کې یو ملی اردو پیلوټ جیګی اردو کې ډېر خدمت کړی، تقریبا شل کاله خدمت کړی. هغه پورته کېږي ځینې ستونزې له کابل چې امریکایانو ته اجازه نه ورکوي چې پرواز وکړي، او هغه کې دایي څنګه اخلي نه نفر امریکایان وژني. زبدالله مجاهد په ایمیل کې او په ټلیفون کې مشتوای چې دا کس زمون کس وو او موږ دا کار کړی ده، او دا د طالبانو یو کس چې اردو کې نفوذ کړی و حوالته امریکایانو وژل.
بلخوا په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي اجمل هوډمن وایي دا رښتیا نه ده چې په ملي اردو یا پولیسو کې د طالبانو زیات نفوذ وي او د دوی کسان د بهرني پوځیان وژني.
ګوري دغه متخاصمې ډلې په خپلو منځو کې دا د امکان لري خبره نه ده چې یو په بل کې کسان ولري، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه د طالبانو په منځ کې خلک لري. ممکن برعکس هم طالبان د افغانستان امنیتي ځواکونو کې کسان ولري، اما دا یعنی یو مطلقه خبره نه ده چې هره پیښه چې د افغانستان د پولیسو لخوا نه یا د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو لخوا نه یا د ملي امنیتي کسانو لخوا نه، یعنی کله داسې حالت رامنځته کېږي چې په هغه کې بهرني ځواکونو ته تلفات رسي، نو دا حتمي نه ده چې دا کسان د ټولو طالبانو سره لاس.
خبریال حارث کاکړ وایي کله کله چې په یوه پیښه کې زیات ملکي کسان ووژل شي یا ژوبل شي نو بیا طالبان پړه نه مني.
ځینې پیښې دي چې هغه کې مثلا ملکي تلفات ډېری، هغه کې بیا طالبان هغه مسؤلیت په غاړه نه اخلي، مثلا په دغه پیخه کې چې په واده مراسم کې نو د سمنګان کې
د وال سټریټ جرنال خبريال حبيب توتاخیل وویل ځانمرګي بریدونه او له خلکو سرونه غوڅول داسې دوه کارونه دي چې تر طالبانو مخکې په افغانستان کې نول او دا کارونه دوی دود کړل.
طالبان نه په خوا دا ځانمرګي بریدونه څنګه کوي ولې حلالول څنګه کوي چې څنګه سره کوي دا په دې په خوا په افغانستان کې نه دی طالبانو له وخت را شروع شي نو که داسې پیښې رامنځته کېږي او بیا طالبان د طالبانو وینځویان لاسرسی نه کېږي د خپل کلیکونو نه بند وي یا ورته د برېښنالیک له لارې هم لاسرسی نه کېږي نو موږ بیا په خپل خبر کې لیکو صحیح موږ هڅه وکړه چې تر طالبانو پورې ورسېږي طالبانو وینځویان ته خو و نتوانیدلی فرصه دیت ساڑی کنگا کو او بیلان دیتری لیکو چه گاروال پیخی زیادتر وقت دیدوال پیخو مسئولیت طالبان پگارا
در سیاسی چارو شنون که اجمل هودبن وای طالبان چکل غیر پختانه افغانان و وجنی نو در قامی شخری در پیدا که دول اندیخنی بیاد دا سی پیخو پرا نمانی
او هر مسئله دا سی پیخو پیخو کسی غیر پختانه وزلکیزی دی نگواری سی غیر مسئولیت پگارا وقلی تک دوی ویره لبیسی دا قانون به غنیمتونو په مقابل کې ودرې دا به د زمونږ ځای ته قومي رنگ ورکوي هماري خبره بل اساس چې مونږ ګورو زمي ته شي چې ورته کې ملکی تلفات ډیر زیات وي یعنی په ډیر د وحشانه ډول باندې مثلا د خوندې ماشومان ته کې وځل شوی خزي به کې ذاتي وځل شوی یا په کې سنگري وځل شوی او یا د تلفات شمیر ډیر زیات وي په دغه حالت کې طالبان د دې لپاره چې هغه مسئولیت په غاړه اخیستي
خبریال حبیب خان تو تاخیل زیاتوی د افغانستان لری پروتو او نا آرام سیمو د کاره خبر تر لاسه کول ډیر ګران کار دی خو دوی پوره هڅه کوي چې د هر خبر جزئیات چې تر لاسه کوي هغه رښتیا ووسی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په افغانستان کې پاتې کیږي په افغانستان کې د عائشا اداري سو چارواکو په ډلې د توګه باندې استفاګانې ورکړې دي نور تفصیل د حمید مومن ناورو
افغان کابینه د عائشا په اداره کې د فساد او د دې ادارې د کارکونکو د ډلې څخه استفاده سیړلو پریکړه په داسې حال کې کړې چې د دې ادارې ټولو مستفی شو کارکونکو له ولس مشر نه په دې اړه د جدي اقدام غوښتنه کړې وه. افغان کابینه د دوشنبه په ورځ په خپل غونډه کې چې د ولس مشر کرزی په مشرۍ جوړ شوی و په دې مسلې پراخ بحث وکړ او د موضوع د روښانه کولو لپاره لوی څارنوالۍ ته راجع کړ. د ولس مشر کرزی وان ایمل فیضی د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې پریکړې اساسي هدف دا دی چې په عائشا اداره کې رامنځته شوی ستونزه روښانه شي.
کابینه غونډې عائشا د ادارې د متن کارمندانو د استعفا موضوع وڅېړله او پر دې باندې بحث وشو. د بحث او څېړلو وروسته کابینه دغه فیصله وکړله چې دغه موضوع یعنې د دوی د وطن او د استعفا او د چې اعتماد ورسوي دي د دې رهبري باندې چې ګواکې دوی په فساد کې ککړ دي او ځینې تعینات یې د ځینو نورو مسلحتونو پر اساس کړي دي. وروسته کې دغه ټول مسایل باید راځي چې لوی څارنوالۍ ته لوی څارنوالۍ دا موضوع په جدي توګه وڅېړي تر څو د دې ادعاو تر شا یې دغه اعتماد ورسوي دي په رهبري باندې د عائشا
د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ ادارې اوو چارواکو د تیرې پنجشنبې په ورځ په ډله ییزه توګه استعفا ورکړه او د دې ادارې مشرتابه یې په فساد تورن کړ. دوی د دې ادارې مشر په دې هم تورن کړ چې د ایسا ادارې په بیلابیلو برخو کې خپل دوستان په دندو ګمارلي او کاري وړتیا هم نه لري. په ایسا اداره کې د پانګونې د هڅونې د څانګې پخوانی مسؤل روح الله احمد زی چې اوس یې له دندې استعفا ورکړې په ځانګړې مرکه کې خبرداری ورکړ که ولس مشر په ایسا اداره کې موجوده ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو دا اداره به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
کنه چې روح شاید د دې د لپاره غوړه شخصیت ده کنه دا غواړم چې د په خلاف د اصولو کړی دي د لسمشر موږ غواړو چې یو عمومي بیا کتنه وکړي او دا موضوع په جدي باندې تعقیب کړي.
خغلی احمد زی ادعا وکړه چې دوی د ایسا د ادارې د مشر د ناسمو کړنو په اړه کافی اسناد هم راټول کړي دي. روح الله احمد زی، غلام ربانی منصور، بریالی ملیار، عمر جویا، سلیمان اکبری، میر توفیق انصاری او عبدالغفار رسیم د دې ادارې هغه جګپوړي چارواکي وو چې په ډلې زتوګه استعفا ورکړه. افغان کابینه دا مسله په داسې حل کې لوی څارنوالۍ ته راجع کړه چې تر دې مخکې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې ویلو چې که په ایسا اداره کې داسې څه شوي وي نو جدي مسله ده او دوی باید د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. لا بلوري د ایسا مشر وفی الله افتخار پر د لګول شوی تورونه پکله کرت کړي او ویل د چې د ځان د دفاع لپاره به د عدلی او قضایي ادارو دروازې وټکوي. د ایسا اداره په 1981 لمریز کال کې په هیواد کې د پانګونې د جلب او ملاتړ په هدف جوړه شوه او په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې له 9 میلیارډ ډالرو په ارزښت پانګونه جلب کړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان نورزو قبایلی سیمې باجوړ ته. په باجوړ کې د اتوار د ورځې راغلو سیلابونو دوه کسان وژلي، 15 جوبل کړي وو. د سیمې خلک وایي د مرګ جوبلې تر څنګ دغو سیلابونو په سیمه کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان اړولی دی. د لږې دمې نه پس دا رپورټ واورئ. په باجوړ کې د اتوار د ورځې راغلو سیلابونو دوه کسان وژلي او 15 جوبل کړي دي. د سیمې خلک وایي د مرګ جوبلې تر څنګ دغو سیلابونو په سیمه کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان اړولی دی. د برنګ تحصیل په کمالدره، موردره، رود او امبر سیمو کې په سلګونه اکړه ځمکه ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. د کمالدرې یو کروندګر ګران محمد د راغلو سیلابونو نه د تباهۍ ذکر سپه دې ټکو بیانوي.
لګار شای وړی دی ما تقریبا لکه دوه جری ومځکه خراب شوی ده او دا غي مندي میجوار کړی دی او فصل هم خراب شوی دی. نو بس ناس دي الله درگاه ته، نو بس ول دا بخاوري زاوتی غرزو بس بلچو مندي خو وس ناراضي ټیکټری غواړي لکه مزدوران غواړي صفایي غواړي.
د برنګ تحصیل په کمالدره کې په یو پوزي پوسټه کې ناس سویدار لال محمد وایي چې سیلابونو نه یوازې فصلونه تباه کړي بلکې د په وینا ځنګلونه، میوهدار باغونه او د سیمې وړې او لوی لارې هم وړي دي.
نو بس وس خو نشته دی، اوس خلک پریشان ناست دی. بس دغه تحصیلدار سار راغلی و چې تسلی مسلی هر سړی له ورکړه او بس روړونه یې دغه کړي دي. روړ امبر شوی دی، یو طرف نه بل طرف سي ټول هر څه دغه بنده ده. لاندې کوته مخکې ځي پیادل ځي نور راو بنده شې ده. نسجي اوبه وړې ده، دا تندرونه غورځېدلي دي، پته نه لیدي اوبه د شپې او تندرونه هر څه روونه غونډار څه علاقې بنده کړي ده.
دا چې آیا د دغو سیلابونو نه پس د سیمې انتظامیې سه امدادي کاروایانې پیل کړي دي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د برنګ تحصیلدار نازمین خان وای چې د خالی او اتوار په شپه د بارانونو له وجې دا د سیلاب یو چپوا راغله، هر څه یې تباه کړ او تیره شوه.
پروس کال هم په قبایلی سیمو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو خلکو ته د مرګ جوبلې تر څنګ سخت مالی تاوانونه رسولي وو. ځایي خلک اوس هم ګیله کوي چې لا هم دوی سره پوره مرستې نه دي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو دا مشال ریډیو دیم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي. د قبایلی سیمو وکیلان وای باید د پاکستان د دولت اساسي قانون د قبایلی سیمو ته وغځول شي. د دې لپاره چې قبایل د پاکستان برخه ده او د قانون د نشوالي له وجې که یو خوا د ترهګرۍ ښکار دي نو بل خوا د ژوند د وړو وړو سهولتونو نه هم محروم دي. د خپل همکار دې رپورټ ته وګورئ.
د قبایلی سیمو هغه وکیلان چې فاټر لایر فورم د سور د لاندې راغونډ شوي وای هغوی غواړي چې په ګرده قبایلی سیمه کې د پاکستان عمومي قوانین نافذ کړی شي. د دغه فورم ټاکنې هم څو ورځې وړاندې وشوې او د فورم یو غړی فضل شاه مومند وای د نوې کابینه د هغه کارونه وکړي چې نه صرف د وکیلانو بلکې د عام قبایلي وګړي په ګټه وي.
او هغې سره یو قرارداد د تېرې کابینې په صوبایي اسمبلۍ نه منظور کړی وو، هغه هم د رول اطلاع په نوم باندې وو. او دلته د های کورټ او سپریم کورټ جوریشن د اکسټینکېدو دپاره کارو کې دا بنیادي خبرې دي. زما خیال باندې
هم د فورم جنرل سیکرټري تاج محل پریدی وای په قبایلي سیمو کې د پاکستان عمومي قانون نشته ځکه خو ترهګري ده او سیمه د بدامنۍ سره مخ ده.
په سومات کې دغه هنګامې شروع شوې خو هلته د هغوی نمایندګانو هغه په صوبایي سیمه کې په قومي سیمه کې هغوی شروع کړو. زموږ
د فورم ایگزیکٹیو کونسل ممبر محمد هاشم خان منگل په وینا نه غواړي چې هغوی دی لکه د سل کاله پخوانی قانون دلاندې وخت تیر کړي ځکه دنیا ډیره ترقی کړي او قبایل د ژوند د واړو واړو سہولتونو څخه محروم دي.
نو مونږ ته دې کنه قانون تعزیز حق شته، نو مونږ ته بل څه کې څه مداوشتا،
نه مونږ های کورټ تللی شو نه سپریم کورټ تللی شو. او بیا دې کې دا دی که نه چې یو سړی سره یو پولیټیکل ایجنټ سره د ټولو خلکو رسی ده چې هغه په مرې کې اچولې ده که یو سړی جرم وکړي نو ټول خاندان پکې راکاږي.
خو فاټا لایر فورم تر دې دمه څه څه کارونه کړي او راتلونکي کې به څه کول غواړي د فورم صدر اعجاز مومن وویل.
آرټیکل 247 آئین پاکستان شک سپریم کورٹ کے چیلنج کو عدالت اختیار دے الٹا وکڑی سرا سرا صوبائی اسمبلی کی منگ یو قرار داد مکھ تک آغا درود افلا پنمانے منگا پیش کو دے سرا سرا جی پو قبائلوں کی کم غر ضرورت قبائلوں کی امن راشی خدا امن را وسطوں پر قبائلوں کی کم استری دنوں پاگے کی یو اہم سن چکم دا آغا عدالت قبائلوں کا صحیح عدالت ور پیشی
دا فورم دا ٹول غڑو پوئے نا باید دا ہائی کورٹ او دا سپریم کورٹ اختیارات دی قبائلی سمیتا وغزول شي او د قبایلی سیمو د اولس په شریک راي دي دا فیصله وکړي شي چې آیا قبایلی سیمه ځان له صوبه جوړ شي او یا دی په خیبر پختونخوا کې ورګډه کړي شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ لسنی می بجې کیدونکې دي او ورزو منور شاته چې د خبرونو لندستي وره
د قبایلی سیمو په دریو برخو کې د ناامنۍ او د وسلوالو لخوا د بندیز له وجې د پولیو خلاف کمپاین ځنډول شوی چې په نتیجه کې یې د دې سیمو څه باندې 2 لک ماشومان د ګوزن د ناروغۍ د خطر سره مخامخ شوي دي. پرون د پاکستان کرکټ بورډ د هند لخوا د کرکټ د میچونو د سیریز د وړاندیز هرکلی کړی چې په 15 کلونو کې په اول وار شوی دی. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر ته د علامه سید جمال الدین افغان نشان ورکړی دی. هلته د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د ولسوال په موټر کې د مخ کې نه ایښودل شوی ماین د چاودنې له وجې پرون یو کس مړ و اته ولسی لارویان زخمی شوي دي. نن په ماسکو کې د شام لپاره نړیوال استاد کوفی انان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د شام د بحران په حواله خبرې اترې کوي او د مصر پراسیکیوټر جنرال پرون د ګول پوراز د پخوانی صدر حسن مبارک ورسته له هغه د پوځي هسپتال نه واپس جیل ته د لیږلو امر کړي چې ډاکټرانو ویلي د هغه صحت ښه شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د منور شانه اوریدو او اوس ورزو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په سرلیکونو او اداریو کې سراغلی دي. د ځینو اخبارونو اداري او سرلیکونه زموږ همکاري رابعه اکرم لوستي دي او دا رپورټ تاسو لپاره د اسلام آباد نه رالیږلی.
نن د ملک د انګریزي او د اردو ژبو ورځپاڼو خپل سر خبرونو کې د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ د بهالې خبر راخستې دي. د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې ایکسپریس ورځپاڼې خپل سر خطګلی کړي دي چې د پاکستان او هند ترمنځ 15 کاله پس کرکټ بحال شو او پاکستانی ټیم به په دسمبر کې هند ته ځي. د انګریزي ژبې د نیوز او د اردو ژبې جنگ ورځپاڼې خپل سر خط کې دا خبر راخستې دي چې چیف جسټس وایي چې چاته د حکومت د غورځولو اختیار نشته او په پاکستان کې د بنگلہ دیش د طرز نظام نشیرات لے. جنگ رسپانا خپل اداری کی لکی چې د امریکی صدر باراک اوباما د هند یو خبری ایجنسی سره په خبرو کې ویلی دی چې د کشمیر مسله با پاکستان او هند خپل حل کوي. دریمګړی ملک پکې مداخلت نشي کولای او امریکا د هند ترکی د چین په مقابله قتل غواړي. اداری مخکلی کی چې په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د سویلی ایشیا د امن او سلامتی لپاره د هند سره ملګرتیا غواړي او په دې سلسله کې په سیاسي، ثقافتي او سفارتي کچې کوټلی ګامونه پورته کړی دي. خصو پورې چې د کشمیر د مستقبل فیصله د ملګری ملتونو د قراردادونو او د کشمیر د اولس د امیدونو مطابق ونه شي نو دا یو معمولی سرحدي شخړه نه ده بلکې د 1.5 کروڑ نه زیاتو د کشمیریانو د حق معامله ده. اداري مخ کې لیکي چې دا صورتحال د پاکستان لپاره د فکر وړ دی چې پاکستان حکومت په سلاله چیک پوسټ پیښه باندې د جرأتمندۍ څرګندونه وکړه او د پارلیمان د قرارداد په رڼا کې د ناټو سپلای بند کړه. خو د یو څو هفتو وروسته پاکستان د امریکې دباو لاندې راغلو. اداري اخیره کې لیکي چې حکومت له د کشمیر په مسله داسې کمزورې مظاهره نه ده پکار او په سفارتي ذرایو په امریکا دی واضح کړی شي چې هغه د هند د کشمیر د مسلې په حق له د ځنډ حربې اختیار کولو نه منع کړي او دا کوشش ته وکړي چې هند د پاکستان سره په دې مسله با مقصد مذاکرات وکړي. دغه رنګ پاکستان او هند کې د امن لپاره دغه یو عملی صورت دی او امریکا په دې حواله خپل مؤثر کردار لوبولی شي. ورځپاڼه مشرق خپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ د سوات پولیس پولیسو فیصله وکړه چې د منګوري په بن سیمه کې با په ګډاګانو او سندرو پابندي لګولې شي چې له وجې د سیمې نه دغه فنکارانو د کړه کولو فیصله کړې ده. ورسپاڼه لیکي چې یو خوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په سوات کې د فیسټیول افتتاح کوي چې سیلانیان سوات ته راشي، نو بلخوا سوات پولیس په مقامي روایتي فنکارانو بندیزونه لګوي او دوی د سیمې نه په هجرت کولو مجبوره کوي. ورسپاڼه زیاتوي چې سوات پولیس د هغه وجوهات د ولس په وړاندې کیږدي چې ولې په دې روایتي فنکارانو بندیز لګوي. ورسپاڼه په اخرې کې لیکي چې د ریاست د دور نه دا روایتي فنکاران دلته آباد دي او د خپل فن مظاهره کوي. حکومت له پکار دی چې دوی له تحفظ ورکړي، نه چې داسې ګامونه پورته کړي چې د دوی فن ته نقصان ورسي.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي دولسي خلکو د رائے او پختلو په نتیجه کې دا خبره را مخته کیږي چې زیاتره پاکستانیان امریکا خپل دښمنه ګڼي. جمهوریت یو نه خوښیدونکي نظریه او د شری قانون بغیر لسه سوچا نفاذ غواړي. په موجوده وخت کې د پاکستان په سیاست کې د کرکټ پخانی لوبغاړی عمران خان تر ټولو مخکې روان دي، ځکه چې هغه د امپیریالیزم ضد او اسلام پاله شعارونه ورکوي. په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته د ناټو د رسد د لارو پرانستلو وروسته امریکا اوس له پاکستان سره څه موافقې ته رسیدلې ده، نو آیا دا به مناسبه وي چې د پاکستان آزاد خیاله خلکو ته پاملرنه وشي؟ لیکوال پوښتنه کوي چې دا خبره به څومره سمه وي چې لویدیز د پاکستان پوز او عمران خان چې وای سخت دریځ دی ورسره تعلق جوړ کړي. لیکوال د دې پوښتنې ځواب پنا کې لیکي او زیاتوي د پاکستان آزاد خیاله نه یوازې ډیر کمزوري نه دي، بلکې عمره د پام غورځېدلې هم نه دي چې لکه ښکاري دوی په حقیقت کې هغه کسان دي چې د پاکستان د روښانه راتلونکي وعده کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلل کې د پاکستان او هند ترمنځ په کال 2011 کې د امن راوستو پړه هغه خبرې بیا پیل شوې چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو وروسته پر ځای ولاړوي. که څه هم د امن د خبرو په تجزیه کارانو کې یو هیله خو پیدا کړه، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ غټي مسلې اوس هم شته او کېدای شي نورې نوې مسلې هم پیدا شي. فارن پالیسی لیکي د ممبئی بریدونو زخمونه لا ښه شوي نه دي او دا اوس هم د امن د خبرې خرابول شي. د فارن پالیسی په خبره د دې غټ ثبوت دا دی چې هند زبی الدین انصاری اونی ولو چې هندي جهاد پلوا او لشکری طیبه کې شامل شوی وو او په دې بریدونو کې غټ رول لرلو. فارن پالیسی لیکي ښه خبره دا ده چې د هند او پاکستان د اړیکو د بیا عادي کولو پخوانیو هڅو ته یو نظر واچو او وګورو چې د دغو هڅو فوکس یا په بیوروکریسي باندې وو او یا د سیاسي مشرانو ذاتی نه وخت باندې تر سره کېدو. خو دا اوسنۍ هڅې چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره کېږي په دواړو لورو شامل دي. د دغو هڅو تر مخه لومړی غواړي په اقتصادي کچه هند او پاکستان ښه اړیکې جوړې کړي او بیا وروسته نورو سختو ستونزو لکه کشمیر د سیاچین د کرښې معلومول او یا د نوي دلی د اغو غوښتنو په حق لا بحث وکړي چې مقصد یې د هند ضد ترهګرو ملاتړ ختمول دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې تاسو نه خپنی غوري ورجو د خبرونه بلې راپورته. د حکومت لاړخه د روزي راتلو سره په یوټیلیټی سٹورونو کې په خوراکي شیانو رعایت ورکړی شوی دی، یاردان شوی دی. هولس وایي چې صرف په یوټیلیټی سٹورز کار نه کیږي او عام مارکیټونو کې ګرانی هم ډیره ده او به ډیر جاتی دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه رابی اکرم راک.
د حکومت له اړخه جاری شوی نوټیفیکیشن مطابق په یوټیلیټی سٹورونو کې د شپږو سو شیانو په نرخونو کې کمواله شوی دی چې پکې غوړي، تیل، دالونه، توري چې او بیسن شامل دي. خو ولس ګیله کوي چې د یوټیلیټی سٹورونو شمیره کمه ده او په بازار کې د هر کله په شان دي سره هم د روزي نه وړاندې خوراکي شیانو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. همدې په حق له د پیښور سر تعلق لرونکي د سکول استاد زیتون بانو مشال ریډو ته وویل چې که یوټیلیټی سٹور ته لاړ شي نو اغوی ته د معیار په مطابق څه نه ملاوي.
بار بل اسٹور نم دل شانتی بدری روپے گرام سے ملا جی نیچے اگر تاسو یوٹیلیٹی اسٹور نہ والی مگر بیا داغی کوالٹی خراب ہے زمگا پوس کے سمدا کرے کہ بس میں اصل اخراجات کنٹرول کی اور ہجر تو زمگا اصل لگی ہے تم کوشش سے کچھ بس کل لگا مطابق کم خرچ ہو نیچے آوا ٹائم کے اخراج دو اگر سے کم والے راشن بیا ہم کا پر مشکل سے دیتن خاط گزارا کو لو نما پر خیر نما پر شانتی سمرا کی ٹیچنگ لائن کی کاوی یہ والی راوی سر بل آمدنی ذریعہ نشته نو غیته پر اگران نه
دغه رنگ د کویټی سره تعلق لرونکي شاه محمد چې د پینټینګ کار کوي وای چې صرف په یوټیلټی سٹورونو کار نه کیږي
یوټیلټی سٹور خدا چې دی چې یو رب په لاینونو باندې خلک ورته ولاړی بیا په روزه کې خنوې ټول کې سٹور ته درېدل دا خو بیا بل عذاب دی نو په کار کې حکومت با لکه اتوار بازار چې دی کوم پارکونو کې یا بغټ میدان کې بازارونه ولګي
هم پدې اړه په اسلام آباد کې د ټیکسی ډرایور اصغر چې درګې سره تعلق لري مشال ریډیو ته اوویل چې لارو جن دراغلي او ګرانی شروع شو
چې ستا ګور یار یو شی ګران دی وړ ګران دی چینی ګران دی ګوړه ګران ده سورلې چې کم دی پیسې نه ورکې یا خزاړې ریټونه خزاړې دی او داری شي ریټ خېږي بس ماشومان هم چې کم دی ارڅ غواړي ګرانی ده حکومت ته نه خواسته چې ګرانی ختم شي مو مجبور یې سو کوم
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دکاندار ریحان افریدی وایي چې حکومت اغوی ته هیڅ سنتیاوی نه دی ورکړی
ټماټر په 10 روپے کیلو او 30 روپے ته ورسولو کوي نه دا چې ټیندا دا چې بینډي دا چې په توې 20 20 کې 10 10 کې 15 کې موږ دیهاتی خلک یو نه مو سره آمدن ته نه مو سره دا چې بزنس ته ګټره وي چې دا زاته دا غوخه غوخه خو دې مو یو ستر افتر بل ستر افتر خو نو دا خو دا چې دا چې لکه غوخه خو دې فارا کوي چې مزید سرځې مزه دې فارا کوي بس
د یوټیلټی سٹور کارپوریشن چارواکي میجر جنرال محمد فاروق مشال ریډیو ته اوویل چې دا وخت 15800 یوټیلټی سٹورونه د په مختلفو برخو کې جوړ کړی شوی دي او د نورو 2000 سٹورونو د پرانیستلو اړتیا لري
اس سال کې اخر تک مزید سٹورونو
دې کال تر اخره پورې به د یوټیلیټی سٹورونو په شمیره کې اضافه وکړي شي او څه سٹورونه به موږ روجې په میاش کې هم پرانیزو خو دې کار کې به لږ وخت لګي زموږ کوشش دی چې هر یونین کونسل کې یو یو سٹور خلاص کړو د نه علاوه موږ اضافي ځایونه هم اخستې دي چرته چې به موږ د روجې لپاره اضافي ضرورت شایان ذخیره کوو
نوموړي زیاته کړه چې سخت کال حکومت د غریب اولس لپاره 2.5 ارب روپے سبسیډي پیکیج مختص کړی دی رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو ورزو د دې خبرونه بلې راپورته پاکستان او امریکا په یو وخت ځان د یو بل اتحادی او ملګری هم غړي او بیا د یو بل د خوخي په ضد ګامونه هم پورته کوي همدادا چې وخت په وخت د دوی ترمنځ ټکر رامنځته کیږي همداسې ټکر د سلاله د پیښې پترس کې هم رامنځته شو چې تر وو میاشتو پورې دواړه هیوادونه د یو بل نه ډیر لری اوساتل په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې ډیوډ اګنیشیس په دې موضوع یو لیکنه کړې چې ژباړه یې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کړي
واشنگټن پوسټ لیکي امریکا د سلور وشتو پاکستانیانو په وژنه باندې پر افسوس کولو ځکه و میاشتې وخت واخیست چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی په کمزورو بنیادونو ولاړه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جولای په دریمه نیټه خپل پاکستانی سیالي هینا ربانی کرتا په ټلیفون وویل چې د پاکستانی سرتیرو په وژنه دوی افسوس کوي ورسپانه لیکي دا نیمه بخنه وه خو د پاکستان لپاره کافي وه چې د تیر کال د نومبر د 26 نیټې راهیسې بندې د ناټو لارې پرانیزي واشنگټن پوسټ لیکي د امریکا لخوا د بخنې غوښتلو یا د افسوس کولو دا واقعیا ځکه هم وځنډېده چې هلته په افغانستان کې د قرآن د سوځولو یو بله تېروتنه وشوه او بله دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر امریکې ته ویلي وو چې د پارلمان د پریکړې د مخې ته راتلو نه پس دې کوم اقدام وکړي ورسپانه لیکي د امریکا او پاکستان اړیکې د تزلزل ښکار دي دوی یو میاشت کې وایي چې د یو بل ستراتیژیک همکاران دي خو بل میاش بیا د یو بل سره دښمنی ښکاره کوي دوی د ترهګرۍ خلاف ځانونه د یو بل اتحادی هم ښکاره کوي خو کله چې د یو لوري استخبارات کوم ګام پورته کړي د هغه بل لوري استخبارات په دې د خفګان ښکارندوی کوي واشنگټن پوسټ لیکي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اړیکو د ښه ساتلو لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یو پل بڼه لوبوله نوموړي به تل هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوبه خړې نه شي نوموړي همدارنګه هڅه کوله چې د پاکستان د کمزوري ملکی حکومت نمایندګي وکړي چې تل د پوز د برلاسي توپ ښکار کیږي ورسپانه لیکي د دې هر څه په ځواب کې حسین حقانی ته څه په برخه شول هغه له دندې لیرې کړه شو حسین حقانی اوس په بوسټن پوهنتون کې درس ورکوي چې دا د زده کوونکو لپاره یو لاسته راوړنه خو د پاکستان لپاره یو ضایع ده واشنگټن پوسټ لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما د 2009 کال د نومبر په 11 نیټه آصف زرداری ته په یو پټ لیک کې ولیکل د ترهګرو د ځپلو لپاره باید یو نوې لار ومومو سواغوی پر پاکستان سیمه او د امریکای په ګډون په نور نړۍ کې برید ونه کړی شي ورسپانه لیکي په جواب کې آصف زرداری ورته ولیکل د پاکستان خلک د ترهګرۍ د لمن ځوړلو لپاره ژمن دي خو بیا یې دا هم ولیکل چې یو ګاونډی هیواد د افغانستان خاوره د پاکستان د امنیت د خرابولو لپاره استعمالوي ورسپانه لیکي داسې ښکارېدل لکه دا جواب چې آصف زرداری نه بلکې د پاکستان استخبارات ورکړی وي ورسپانه لیکي هغه مهال حسین حقانی پاکستان ته ویلی د پاکستان جذباتي خبرګون حالات خرابول شي خدا سي خکاري لکه داغه په خبره چې چاغوک نوي ګرولې. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د 2010 کال د اکتوبر په شلمانه ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ته ویل اعتبار شپه په شپه نه پخېږي، د دې لپاره باید کار وشي کنه نو لارې جدا کیږي. د دې په جواب کې ورته په لیکلي بڼه په 1400 صفو کې ولیکل شول د پاکستان نه د قربانۍ ګډورې جوړول کیږي، امریکا د زور نه په کار اخیستو پاکستان په قابو کې راوستل غواړي او هدف یې دا دی چې دوی اټومي ځواک نه بې برخې کړي. خو کیانی د خپل مراسلې په اخیره کې لیکلی و د ورځې په پای کې به بیا هم پاکستان د امریکا سره په خوا کې ولاړ وي، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې دوی د افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورځو افغانستان ته د کندهار د ډنډ ولسوالۍ دولتي چارواکي وایي چې له 13 میاشتو را په دې خوا یې تنخواه نه دي ترلاسه کړې. د دوی په خبره که څه هم په ولسوالۍ کې امنیت ډېر ښه دی، خو اوومه میاشت چې ورته ټاکل شوی قاضي هم نه دی ورغلی. د یادې ولسوالۍ ولسوالۍ په غبرګون کې استعفا ورکړې ده. زموږ همکار سید شاه پاړه نور تفصیل لري.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ ولسوال احمد الله نازک وایي چې د کندهار د نورو ټولو ولسوالیو په پرتله د دوی په ولسوالۍ کې امنیتي حالت ښه دی. دولتي مامورین یې فعال دي، خو له 13 میاشتو راهیسې مامورینو ته تنخواه نه ده رسېدلې. دوی وایي لوړ پوړي دولتي چارواکي دغه ولسوالۍ ته اهمیت نه ورکوي، ځکه نو له خپلې دندې هم استعفا ورکوي. نازک له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې شپږ کاله کېږي چې دولت نه د دوی ولسوالۍ رسمي کړه او نه یې هم دی رسمن ولسوال وټاکه. د د خبره د ولسوالۍ ټول امنیت پولیس ساتي، خو چارواکي لس میاشت کېږي چې بے معاش ګرځي.
لس میاشت کېږي زما مورینو معاش نه دی اخست. آیا که یو مامور په لس میاشت معاش ونه خي هغه به څه وکي؟ و دا سوال ته دی خپل ولس جواب وایي. لس میاشت کېږي زما مامورینو د ډی ډی پی په نامه باندې چې معاش اترتل دا نه دی اخستل شي.
نازک سیاتوی چې د ډنډ ولسوالۍ تل 13 میاشتو راهیسې قاضي ټاکل شوی، خو د تر اوسه په ولسوالۍ کې د دندې د ترسره کولو پر مهال نه دی لیدلی. دی وایي د دغو او ځینو نورو ستونزو له امله مې د کندهار والي ته استعفا ورکړې او نور نه غواړم هلته د ولسوال په توګه دنده ترسره کړم.
په نننی ټینګ امنیت او ثبات کې د دوو کالو پیشنهادو سره د ډنډ ولسوالۍ کې د قاضي دفتر د خلکو پر مخ تړلی. یو معلم په مکتب کې ولاړ دی درس ورکوي او قاضي صاحب منظور شوی دی په ډنډ او په د محکمې په تعمیر کې ناست دی. اوه میاشتې کېږي چې ماته ناراضي د اوه میاشت څخه وروسته پرونی ماشینه باندې ماته مکتوب را استي چې ته دا تایید کړې چې و دا برحاله قاضي دی.
د کندهار د والي ویاند جاوید فیصل هم مني چې احمد الله نازک له خپلې دندې استعفا ورکړې ده، خو وایي د ده د استعفا منل او ردول د سیمه ییزو نو په خپلواکه اداره پسې اړه لري. ډنډ ولسوالۍ د کندهار ښار جنوب لویدیځ ته په 2 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې د کندهار د نورو ولسوالیو په پرتله پکې امنیتي چارې ښې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غوري. ورځو سونی د خبرونه پام کاوه د پام کاوه کې زموږ همکار تاسو په شوندو د مسکا خورولو په مخه رنگ رنگ ټوکی رنگ رنگ خبرې تاسو ته راوړي. راځي چې ورته وګ شو، لکه سات د خوشاله سات تیر کو.
السلام علیکم دا رادیو کمال ده د ګورګین مرچکینه د دې محال ګرم ګرم نرم نرم د غمون ډکو د کانی نکلک خبرونه واوري. دنن د خبرنامې دا اوریدونه ورسته به یقینا تاسو د مازغو و ډاکټرانو ته ورځئ، جیبونه به څنډئ، ستنی به لګوئ، ګولۍ به خورئ، په کور کې به جنګونه کوئ، په بازار کې به فسادونه جوړوئ او ګورګین مرچکې ته به سلامونه کوئ. زمونږ نماینده سورسک فریادی خبر را کوي چې دا وخت د هیواد 90% خلک د مازغو په درد او ناروغۍ اخته دي. د ټولو دماغي پیچونه ډیل شوی او د سوچ او فکر کمانیانی حالات ورماتې کړي دي. د مازغو د ډاکټرانو مزید د میډیکل والاو یعنی دم دارو د دکانونو واړه ګوتی په غړو او سر په کڑھای کې دي. د ډاکټرانو سره سره د دم والا تعویز والا کاروبار هم ډیر ښه په جم او جوش روان دی. د دې دماغي ناروغي وجوهات څه دي؟ دا ولې خلکو تور پیخیږي؟ د څه شي نه پیخیږي؟ راشئ چې واورو د توتکۍ چکری دا راپور.
نو اوریدونکو چې لزیاتی ګرمینا مازغه جوش راوي او بیا د خزو غیبتونه فریادونه فرمایشونه د انسان دغه جوش دماغونه وروچي، نو انسان به لیونه کیږي ولینا او بیا به ډاکټر ته ولینا ورزي. وخت زما مخته د یو ډاکټر صاحب کلینک دی. داسي لیونیانو زما مطلب دی بخنه غواړم، مریضان چې د اغوی مغزو کار پرې خېره یو ډیر لوی لین ولاړ دی، نو دغه مریض سره به خبره وکړو. اسلام علیکم. خدای داسې کوي دا خو مې ویروي.
تو تکې د بجلی بل د سوره غلې دی.
2500 ډیرلس نیمه روپې اتلس پی سی
میټر دی بابند بابند کړی دی زما پخا.
توبه وباسه مړه، زه منیسټر خونیم چې میټران ببندومه. میټران خو صرف او صرف منیسټران بندولی شي.
دا وګوره زما بیل وګوره، 500000 روپې دی. 500000 روپې
فیکټری دی لګولې ده سا.
فیکسه والا کل بلان ور کول مړي. بلان خدا از ما او سارنګ به وقفان او لیونی انور کوي کنه.
ته دراته و چې ته د دماغ ډاکټر ته ولې راغلی؟
د دماغ سکروګان می دی لشيوی دی.
اغه ولی
دوا و دنیا می کړی دی. ما خام یو میرمنه یو وخت او بل میرمنه می بل وخت راته ګونیږي. د مغزونه می شوملی جوړی شوی. د دین علاوه بیا د استاسی میډیا والا ټی وی والا د مخه به یو ډیره ښه ډرامه راتله. طبیعت به د لیکشان ته برابر شو. اوس اوس اپوزیشن والا او حکومت والا جوکران توبه نسوري هغه ممبران کینولی وي. دا هغوی برغزوته کینه ریڈیو لگو استاسی سرنا سڑائی بنے ونے کی گلنو بس سچنی جوڑی گی کانا.
نا نو استاسو سا خیال دے ڈاکٹر صاحب ددی علاج او کی
کدر ایک شو دغا تراری ڈٹرکانو دغا غراری او دا جہازونو دغا درمباریو او استا دغا سنہاریو. نو دیر مشکل دا توتا کے دیر مشکل دا کنا.
خو ما اوری دلی دی چی مغزه پا سندرو هم برابری دلیشی. تا سندر ولی نا اوری
سندری دی چرتا سندری خودی نورم دماغ در خراب کی کنا. نغمه وای مینه د خلو څنګه کیږي ماته چل ناراضي خلګې لیونی کلو دا وای چې ماته چل ناراضي. غزاله به سوای او تو تکو هوای باران دې باران دا د باران نوم چې واورم هغه تیر سیلابونه میرا په یاد شي. هغه بل څه نه ویږي هغه هغه داسې ښکلی غوندې جینکی ده نازو ده که نازیې ده. هغه د الکانو خبرې چې کوي الکان نن سبا چیرته دي؟ نشته الکان. گرانی بیروزگاری بدامنی تربولگلوی تراگری د شلو کالو ځوانانو نه دا چا کالو بوډاګان جوړ کړي.
گرانو ملګرو د توتکۍ چکری راپور تاسو واورېده چې د یو دماغي مریض سره مرکه تاسو ته وړاندې کړه. دا دماغونه ولې خرابېږي؟ د دې اسباب څه دی او د دې مخنیوی څرنګه کېدی شي؟ په دې اکله د شالیلا بادامي دا راپور چې غوږ او پوزه شي ورته.
روز دا وخت د دماغي اسپیټال په یو وارد کې د یو ډاکټر سره ولاړم. ډاکټر صاحب، تاسو دارا ته وایاست چې د دماغونه ولې خرابېږي؟
لکه څرنګه چې د ګاډۍ انجن خرابېږي، د څرنګه کې د چا په سر کې مازغه وي نو هغه به خامخا خرابېږي.
سر کی مغزوی د دې به څه مطلب دی؟ د سرونه هم ستا چې پاغه کی مغز نه وي؟
نو د سرونه بالکل نسته.
نو بیا
زما مراد د هغه سرو څخه وو چې مازغه خو پکې پراته وي، مګر څوک کار نه ځینې اخلي. او د داسې سرونو مثال دی د هندواڼې یعنی تربوز، چې څوک یې ماته نه کړي وه نه خوري نو خو اخر به ورستېږي.
ډاکټر صاحب، ته درته وایي چې زموږ په علاقه کې څو کسان د مغزو څخه کار اخلي.
ولا خورکی، ما خو چې په سلو کې نیوي ککرۍ خلاصې کړې دي، په هغه کې دماغونه بالکل زیرو میټر پراته وي، لکه هغه په خربوزه کې چې زړې سلامت پراته وي. ګر سره چا پیکنګ لا نه وي ور خلاص کړی.
ښه نو دا چلېدلې دماغونه به چیرې ملاویږي؟
دا دماغونه په یورپ کې، په امریکا کې او په جاپان کې د هغو خلکو وي.
نو د دې مطلب دا دی چې اوس به موږ د ریکنډیشن ګاډیانو او د نورو الکترونیک شیانو رنګ دماغونه به هم د هغو سره غواړو.
اوس هم تقریبا موږ د هغوی په دماغو چلی، چې هغوی څه وایي موږ هغه کوو، او چې هغوی څه کوي موږ هغه منو.
اوهو ډاکټر صاحب، زموږ د خلکو د دماغو علاج راوشه.
د دې لپاره ضروري دی چې له خپلو دماغونو کار واخیستل شي، له دماغونو نه کرکه وایستل شي، مینه پکې فټ کړل شي، سازشونه تر برګلوۍ ځینې وایستل شي، او روغ جوړ ور واچول شي. بیا به نه د سر درد وي، نه به مازغه خرابېږي، نه به ټیرونه سوزل کېږي، نه به ارتالونه کېږي، نه به توپکونه چلېږي، نه به ډرون وي او نه بمباریان. بس قلمونه به چلېږي، کتابونه به لیکل کېږي، او خوشحالیانې به پیدا کېږي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، کشکې که موږ د لیونیانو د دغه لیونی ډاکټر په خبره سر خلاص کړو. مصیبت خدا دی چې نن سبا هر څوک د کار خبره کوي هغه لیونی بلل کیږي. او د لیونی د پاره بیا دا متل دی چې وایي لیونی په دنیا خندل او دنیا په لیونی. د لیونتوب د دې دورې سره سره ګران اوریدونکو، دا غوا برای تاوان او غلاو لړۍ هم اغرنګ په زور او شور او کامیابی روانه ده. د چا چې په خزانه وسرسیږي هغه تر کوره رسوي، او د چا چې په هندوانه وسرسیږي هغه و کور ته ورسوي. په دې لړ کې خلک و پولیس ته ګوته نیسي، خو زموږ پولیس د دې خبرې نه صاف صاف انکار کوي. څرنګه انکار کوي؟ راسي چې واورو د توتکۍ چکری راپور.
دا وخت زه د یو پولیس سټیشن ته دننه راغلی یم. په گیټ باندې ناست یو پولیس ویده دی. تاسو باید خراټې غږ اوري، خراټې اخلي. د ده خراټې تاسو خو اوري، خو دا خواته یو بل پولیس والا هم ولاړ دی، په حوالاتو کې بند یو کیدی سره ژړدال خوري. او دلته بلې خواته ایس ایچ او صاحب د نن حساب او کتاب کوي چې هغوی څو ګټلې دي او څو یې بیللې دي. او دغه
ودرګه چوکی چوکی ودرګه
زما توتکې کمال ریډیو شهرې نه پرسان
توتکې. نو تا جاسوسی هم شروع کړې ده؟
جاسوسی دا ته سوې سر، زه خو رپورټر یم، سه کمپیوټر خو نه یم چې جاسوسیانی بکوما.
چې ته دا تانې ته نه څنګه راغلې کنه؟
څنګه رالما؟ مړه خو په خپلو پښو باندې رالما کنه.
بلا اجازه څنګه راغلې؟ ته نه خبره چې دا وخت مونږ د حساب او د کتاب وی؟
اجازه مړه اجازه مې د چا نه اخیستې وی؟ یو پولیس والا او په گیټ باندې هغه هم وده و.
نو خوراوی خوای په دې کنه؟
هغه داسې ویدو چې خراټې وهلې.
چا چې شپاړس پراټې خوړلې خود به خراټې وي، کراټې خو به نونه وي کنه.
چې تاسو ماته دا ووایاست چې تاسو د ډیوټۍ په دوران کې ویده کېږئ ولې؟
یو نو مونږ ته د دنیا تر ټولو د ښه پولیس ټایټل ولې راکړل شوی دی؟
ولې درکړل شوی دی؟
پدغه خو راکړل شوی دی چې د دنیا پولیس په رڼو سترګو جرم او مجرم ویني، او مونږ یې په پټو سترګو وینو او نیسو یې هم.
تاسو کله مجرم هم نیولی دی؟
او کنه، روزانه یې نیسو.
مگر دلته خو یو مجرم هم ماته نه معلومیږي.
نیسو یې، بیرته یې پرېږدو کنه.
ها، دا بیرته ولی پرېږدی؟ دا ولی؟
که ټوله مجرمان ونیول شو، بیا د پولیسو د محکمې څه ضرورت پاته کیږي کنه؟
کمال دی؟
کمال نه دی، دا وخت خو زما و مخې ته جمال دی.
مړه جمال، پریده زما د خبرې جواب راکا.
یو نو، د یورپ د پولیسو سره جدید ګاډی دی، کیمری دی، جدید ټکنالوژي ده، بیا هم هغوی مجرمان په 24 ساعته کې نیسي. د امریکې سره دا هر څه شته، هغوی یې 40 ساعته بعد نیسي. او مونږ؟
او تاسو؟
مونږ ته 40 ګنټې د مخه معلوم شي چې نن چرته غلا کیږي. ورڅخه خوای پام کوه، پام کوه.
پختو وای مشال ریڈیو وار